په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو هم غږونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شره نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 4 میلیون ماشومان چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیرې وکال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې نهه ورځې وروسته خپور شوی دی، ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریز له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز دی په لسګونو شیعه مذهب د وژنو مسؤل طالبان بلل شوي او ویل شوي چې نه دي توانېدلي د خپلې سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان ختیځ جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 120 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې په روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات له اوکراین سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په اندازه نوې امنیتي مرسته اعلان کړي. و امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ښایي نن د اوکراین خپلواکۍ له کلیزې سره په یو وخت دغه مرسته اعلان کړي. دا پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل د پیل رئیس په شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی مرسته وي چې اوکراین سره کېږي. دغه امریکایي چارواکي چې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، په دې اړه چې امریکا څه ډول وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. خو له دې مخکې د توغندیو د هغو د زګاو چې په یو وخت څو توغندي توغوي او د لرې ویشتونکو توپونو په ګډون وسلو چې امریکا اوکراین ته ورکړي له دې هېواد سره مرسته کړې چې په ختیځه جبهه کې د روسیې پراخ او پرخو وسلو سمبال ځواکونه وځپي. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغه کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل کبله لګول شوی دی. ازادي رادیو او ریل کڅنګ د خبرونه په پایل کې موبایل ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د ادارې ویلي په افغانستان کې 80% ماشومان هره شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي ویده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې لخوا وږي ویدیږي چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسیږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه ښوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوارځواکۍ داخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
په وروستونو کلونو کې په خاص توګه په تیر یوه کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاري، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یې یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله یوه کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندې شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیرا حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملی اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
و مورد چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې هغه لاسلیک کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، دغه راز پر رسنیو هم فشارونه زیات شوي دي. د رسنیو د ملاتړ او دغه راز د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي کمیسیون چې په تیر جمهوري نظام کې فعالیت کاوه، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیا فعال شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د کمیسیون پرون لومړنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې مشري هم د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کوله. د کمیسیون په تیر جمهوري نظام کې فعالیت درلود چې بیلابیل خپلواک بنسټونه او رسنۍ پکې شامل دي. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سعید شینواري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون فعالیت به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نه فبانی تفسیری نو پات شو د رسنۍ او قوانین او رسنۍ اصول ته درناوی او به د رسنۍ او د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام نو دا به یو نمایشي اقدامی د دوی چې هغه رسنۍ به په کرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کی دوی سرکوب کی او دوی فعالیت مخه ونیسي دا به د دې اغیز یې چې خپله به ګټه طالبانو ته رسیږي طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان یې پکې راټول کړي چې په خپله همدا اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسې د افغانستان د رسنیو او خبریالانو پوښتنه وکړئ دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې د کومو معیارونو پر اساس یې پرېکړې کولې څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل سوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي وو تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبره دوسیه دوی چیرلی دی او سزاگان هم ورکول شوی دی معافیت هم رامسته شوی دی د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوی ده او ځنی مسلې چې دی ډیر غټنه دی حساب شوی او وخت به تیر شوی دی اوس ما وخت درته ویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کینی چې په خپل رسنیو خبریالانو ته هم دوی ګواښونه کوي میسیجونه خلکو سره پراته دي خلکو سره خبرې کړي دي خلکو ورنه خبرې ثبت کړي دي دا ټول شیان خو ورکیږي نه تحقیر او توهین معنی دوی تورن دي نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي
آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري
متاسفانه نه دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي ګنی اسلامي هیوادونه خو نورم شته د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی د دوی زړه چې مني د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي هغه د دوی چوکاټ دی نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي زه یې نه وایم تاسې یې خپله ګورئ د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی
پخوانی خبریال او د ټولنیزو رسنیو فعال سعید شینواری و مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي دغې ادارې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پنجشیر بغلان پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی په دې وروستیو کې د افغانستان اکثره دا او ځینې نور ولایتونه هم د ډېرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدانو دا چې ولې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې ورښتونه او ناڅاپي سیلابونه زیات شوي د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم مایار په اړه وایي
که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو محلنی ویش ته دا ښیي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د مې میاشتې تر پایه پورې ادامه لري وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د وچ وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي خو د دغه اوسنیو اورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغېز کړی دی هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې هغه سیمو چې موسمی ورښتنه په کېدل هلته وریږي چې معمولا هند او پاکستان دي. پخوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس ترڅپې دومره تېزې شوي دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه یې اړولي دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوي دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دغه وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
دل خونے جگر پیش ازادي راديو پر لنډو څپو
ازادي راديو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر زوب جانان پر کوټا ساده سي تا
جوڑا فائدہ سخت کا نہ جوڑا هم نیوالای زړه دی غم یې کړ پژړونه دی غم یې کړ پژړونه بد ویدا کم رنگونه پی پروا ولاړې سینجو
د ځوان فکر خبرونه للارې پټولنه کې اصلاح راولو د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سېشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو ل آزادۍ رادیو اوریدلای شي.
Yeah, yeah, yeah.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
چیل گدرو لچنا لگی دل کا کاروان چیل گجرول چینار غگیدل پزلک میں نرے نرے ستار غگیدل پزلک میں نرے نرے ستار غگیدل وفقو مچ غلے غلے یار غگیدل وفقو مچ غلے غلے یار غگیدل
ونه څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
خلو بے دیو ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغانستان کې رفا د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
زما زړګی ورو ورو وزنګاوه ور پلکې ګولال کېږدا وی ځوان په شونډو سرو وزنګاوه
ولایت مکتبو کی مرسته.